د ریډیو اوریدا د مسپخین دوه بجې دي. درنو اوریدونکو د خپل قربانی سالې سقسی خلقی سلامونه ومني او د ازادي ریډیو ای بی بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې چې تر دریو بجو دوام کوي او چې ولسی جرګه له حکومت غوړي چې راتلونکي شنبه ورځ پورې ورته د کابینې پاتې وزیران معرفي کړي او د هرات سلګونو اوسیدونکو د ایران پر ضد شوارونو سره دغه هیواد قونسلګری مخې ته لاریون وکړ. نور مطلب هم لرو خو تر دې مخته چې دا او نور موضوعات در وورو لومړی په مکړی د افغانستان خبرونو ته وایند مجاهد جواد.
په هرات کې نن په سلګونو کسانو د ایران د حکومت پر ضد چې ځینې افغانان یې اعدام او په ځینو نورو باندې د اعدام حکم کړی دی مظاهره وکړه. چارواکي وایي په میدان وردګو ولایت کې یې دوه تنه مخالفین نیولی دي او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د تایلند مقاماتو په بینکاک او نورو درویشتو ولایتونو کې د دریو نورو شخو لپاره ګرځبندیز تمدید کړ. د خبرونو تفصیل: په هرات کې نن په سلګونو کسانو چې یو شمیر خزو هم پکې ګډون کړي و د ایران د حکومت پر ضد چې ځینې افغانان یې اعدام او په ځینو نورو باندې یې د اعدام حکم کړی دی مظاهره وکړه. مظاهره چانو له ولسمشر حمید کرزي څخه وغوښتل چې په ایران کې دي د ټولو هغو افغانانو دوسیې بیا وڅېړل شي چې اعدام شوي دي څو شفافیت به ورشي او هغه نور چې اعدام ته شیبې شماري د افغانستان قضایي ارګانونو ته دي وسپارل شي. اخوا په ننګرهار کې هم نن په سلګونو ډی ډی آر شویو افسرانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې لافن دولت څخه د خپلو حقونو غوښتنه وکړه، ځکه دوی وایي چې ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. مظاهره چانو د غرض د ایران د حکومت پر ضد هم شعارونه ورکړل او لافن دولت څخه وغوښتل چې په ایران کې د زندانی افغانان د ډیپلوماټیکو لارو بیرته خپل هیواد ته انتقال شي. چارواکي وایي په میدان وردګو ولایت کې یې دوه تنه مخالفین نیولی دي. د میدان وردګو د ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه دوه تنه مخالفین د سیدآباد د ولسوالۍ د شیخ آباد د زرنې په سیمه کې نیول شوي دي. اخوا د ملي امنیت ریاست په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې د دوی ځواکونو په پنشیر ولایت کې دوه تنه تروریستان نیولی دي چې یو مولوي عبدالعلیم نومیږي او د پاکستان په یوه مدرسه کې زده کړې کړې دي. اعلامیه زیاته وي چې نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی چې په وروستیو یو شمېر بمي حملو کې لاس درلوده. د فراه ولایت ځایي چارواکو د حزب اسلامي د ادعا چې په یوې بمي چاودنه کې یو شمېر بهرني سرتیر وژلي رد کړې ده. تر دې مخکې د حزب اسلامي ویان زبیر صدیقي رسنیو ته ویلي و چې د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د بهرني ځواکونو شپږ تنه سرتیر د سړک د غاړې په یوې بمي چاودنه کې له منځه وړي دي، خو د فراه د امنیت قمندان سمنوال محمد فقیر عسکري بیا دا ادعا ردوي او وایي چې هغوی په دې سیمه کې ځای پر ځای شوي بمونه خنثی کړي دي. ویل کېږي چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې بمي چاودنو زور اخیستی چې د کتونکو په وینا ډیری قربانیانی ملکی وګړي دي. په اوروزګان کې نن د پیوستون غږ په نامه یوې خصوصي خپلواکې رادیو په خبرونو پیل وکړ. د رادیو په اوروزګان کې د متی الله پوپل په نامه یو سوداګر جوړ کړی چې د خاغلی پوپل په وینا پکې به سیاسي، فرهنګي، ټولنیز او نور هر اړخیزې خبرونې وجود ولري. دا لومړی ځل دی چې په اوروزګان کې داسې یو خپلواکه رادیو په فعالیت پیل کوي. او نن په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلیږي: یو ډالر شپږ څلوېښت افغاني او دېرش پوله، یو یورو اووه پنځوس افغاني او پنځوس پوله، یو پاوند اته شپېته افغاني، یو سعودي ریال دولس افغاني او پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومن څلور څلوېښت افغاني او دېرش پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځوس افغاني. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فريدې هوډسیفي څخه واورئ.
پاکستان د انټرنیټ ډیره مشهوره وی پاڼه یوټیوب چې خلک پکې ویډیوګانې دی بلاک کړي، یعنی دا چې هغه هلته څوک خلاصول نه شي. په دې پاڼه کې داسې شیانې خودل شوی و چې وربندې اعتراضونه وشول. دا کار یو ورځ وروسته تر هغه وشو چې پاکستان د انټرنیټ یو بل ویب سایټ فیسبوک تر هغه وروسته بلاک کړ چې د فیسبوک لاره یو تن له خلکو غوښتنه کړې و چې د محمد صلی الله علیه وسلم کارتونونه ورولېږي او په خی کاریکاتورونه ورولېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر اردوغان ته ویلي چې سپینمنۍ پر ایران د نوو بندیزونو د لګولو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا جمهور رئیس وروسته له دې د خبرو وکړه چې د روانې اونۍ په پیل کې ایران د ترکیې او برازیل په منځګړیتوب له دې سره موافقه وکړه چې د اټومي بټیو د سون موادو د ترلاسه کولو په مقصد خپل یوه برخه یورانیم د غنی کولو لپاره ترکیه ته واستوي. د سپینې ماڼۍ اعلامیه وایي چې جمهور رئیس اوباما پر اردوغان ټینګار کړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې ټولنې اساسي اندېښنې نه دي لري شوي او د تهران وروسته اعلان شوی تر لوړې درجې د یورانیم غنی کولو ته دوام ورکوي اعتماد او باور نشي رامنځته کولی. د اوباما ادارې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په ایران باندې د نوو بندیزونو د لګولو د پریکړلیک مسوده وړاندې کړه. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د دریو هغو امریکایانو میندې چې له څه مودې راهیسې په تهران کې بندیان دي ایران ته رسیدلې دي. ایران د روانې میاشتې په پیل کې یاد شوو میرمنو ته ویزې ورکړې وې. دا درې امریکایان تیر کال اوړی وروسته له دې چې ویل کېږي د عراق له لوري ایران ته داخل شوي ونیول شول. ایران پر نیول شوو امریکایانو تور لګولی چې د هیواد ته په غیر قانوني توګه ننوتلي او له استخباراتي ادارو سره یې اړیکه درلوده، خو یاد شوي کسان تر اوسه په رسمي توګه په کوم جرم ندی. د امریکا حکومت او د نیول شوو امریکایانو کورنیو د جاسوسۍ تورونه رد کړي او د هغوی د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. کورنۍ وایي چې د دریک واړه کسانو د کردستان په غرنۍ سیمه کې لاره ورکه کړې وه او ایران ته اوښتي وو. دا ازادي راډیو ده. د تایلند مقاماتو د دې هیواد په پایتخت کې پر حکومت ضد مظاهره کوونکو تر پوځي برید وروسته په بینکاک او نورو درویشتو ولایتونو کې د درې نورو شپو لپاره ګرځبندي تمدید کړ. پوځ وویل چې دا بندیز به د شنبې تر شپې پورې دوام وکړي. د تایلند حکومت ویاند پونیتین وتانایا کورن نن په بینکاک کې وویل د دې ګرځبندیز اړتیا ده څو د هغه په وینا د تنظیم شوي جنایت مخه ونیول شي.
Buildings on fire, arsenal activities that took place.
پونیتین وطنای وای تلاکول او د ودانیو تور اچول د منلو وړ نه دی. موږ په دې زبرونو په هیغو هغه نارامۍ چې تیر شپه وي د زبرولو له حد هم وتلې وي. دا تنظیم شوی جنایتونه دي، دا یو تنظیم شوی تروریزم دی. موږ اوس په دې برخه کې ډیر کار کوو څو د اوسنیو نارامۍ مخه ونیسو. دا ګرزبندیز د چهارشنبې پورستر هغه ورسته ولګول شو چې د بنکاک په مرکزی برخه کې حکومت ضد نارامۍ زور واخیست. راپورونه وایي چې نن هم لشلو ډیره ودانۍ په بنکاک کې د اور په لمبوس وزي. په دې پیښو کې لکتر لګه 50 تنه وژل شوي او په سلګونو نور پر اورستو ورزو کې ټپین شوي دي. مظاهره کوونکي چې کین اړخي فعالان هم پکې دي، دیموکراسي پلوه کمپاین کوونکي او د پوخانی مشر تاکسین شیناوات را پلویان دي. دوی د نوو انتخاباتو غوښتونکي دي او وایي چې اوسنۍ حکومت مشروع نه دی. او د قزاقستان او قرغیزستان ترمن سرحد چې لڅباندې یوې میاشتې راهیسې تړل شوی و نن بیرته خلاص شو. د ازادۍ راډیو قرغیزي څنګه خبر ورکوي چې سرحد ته درې تیریدونکي برخې نن پرانیستل شوي دي. د مالونو او خلکو تګ راتګ بیل کوم بنده پیل شوه دی. قزاقستان د اپریل په اومه نیټه په قرغیزستان کې تر سیاسي کړکیچ وروسته چې لامل یې د دې هیواد جمهور رئیس لر شو، له دې هیواد سره خپلې پولې وتړلې. د خبرونو پای.
تاسو زمنګ غږله ازادي رادیو او ری چې د سهالو بجو پیلېږي او د مخام ترو بجو دوام کوي. 2 بجې او 9 دقیقې دي. روانه خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. پولیسي جرګه وایي دولت د تشنبی ورځې پاتې یولس وزیران ورته ورپېژني. د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی ویتی صافه ستونزه له سیاسي ګوندونو سره د ولسمشر په شویو ژمنو کې ویني.
کرزی صاحب یو مشکل لري، هغه اشخاص او افراد چې دلته خلک معرفي کړي دي هغه د دې شرایطو واجدینو لرونکي نه دي، هغه د پارلمان د خواردیږي.
د هرات یو اوسیدونکی له ولسمشر کرزی څخه په ایران کې د خپل بندي زوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي.
ځوانان مو چې شهیدان شوی دي، اعدام شوی دي، ځوان کوکی کم کوي. ځوانان دي، دوی نه په مواد مخدر مبتلا ده، نه مواد مخدر انتقال کړي، دوی د کارګری په حساب راتللی.
افغانستان کې د مزکنی ترانسپورت د ستونزو د حل په اړه د سیمې د هیوادونو له ترانسپورت وزیرانو سره بحث او خبرې روانې دي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د ځنګلونو د وهلو کار ښه په درب روان دی.
داسې خلک وایي چې دا لرګي باندې داسې دروغ دي. تاسې راشئ وګورئ یاره، شپه د شپې 12 بجو ناخوا ته 10-12 ګاډي لرګي راځي، دا چارواکي پکې خپله شریک.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې په وسلوالو حملو کې شاوخوا 10 کسان وژل شوي او نن هم د تایلند په مرکز بنکا کې د لاریون کوونکو د ځپلو لپاره پوځي عملیات روان دي. نور راپورونه هم لرو او لیدو ته راسره تم شئ. دا ازادي راډیو ده. افغان حکومت تی چارواکی وایي ولسی جرګې ته د کابینې د پاتې غړیو د پیژندلو پر سر کار روان دی، خو یو څه وخت اړتیا لري. ولسی جرګه وایي له دریو میاشتو راهیسې د اساسي قانون خلاف د یو شمېر وزارتونو کارونه سرپرست وزیران ترسره کوي او باید چې تر راتلونکې شنبې ورځې پورې حکومت د کابینې پاتې وزیران د باور رایو د ترلاسه کولو لپاره دې جرګې ته واستوي. په عین حال کې سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې ولسمشر کرزی په دې برخه کې له یو لړ ستونزو سره مخامخ دی. په دې اړه په موکړې زموږ د خبریال راپور ده.
په داسې حال کې چې ولسی جرګې حکومت ته د کابینې د پاتې غړو د پیژندلو لپاره راتلونکې شنبې ورځ وروستۍ ضرب الاجل ټاکلی، خو حکومتي چارواکي د کابینې د پاتې وزیرانو د معرفي کولو لپاره د ولسی جرګې لخوا دا ټاکلی وخت کم بولي. ولسی جرګې ویلي چې ولسمشر کرزی باید تر راتلونکې شنبې ورځې پورې د کابینې پاتې یوولس تنه غړي د جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. خو د جمهور رئیس کرزی یو ویان سیامک هیروي د پنج شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسی جرګې ته د کابینې د پاتې وزیرانو پر معرفي کولو د ولسمشر لخوا جدي کار روان دی او د ملي شورا د اوړي تر رخصتۍ وړاندې به دا کار ترسره شي. دی وایي د حکومت هڅه او د ولسمشر غوښتنه دا ده چې تجربه لرونکي او وطن پرسته کسان پیدا او ولسی جرګې ته یې واستوي. خو د دې کار لپاره دوه ورځې کم وخت دی، حتی امکان نه لري. موږ به ډېره هڅه وکړو تر هغه وخته چې ملي شورا په رخصتۍ وځي د کابینې د پاتې غړو لست برابر او ولسی جرګې ته واستول شي. د افغانستان د ولسی جرګې غړو د چهار شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې ګواښ وکړ کچېرې د کابینې پاتې وزیران د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره د راتلونکې شنبې تر ورځې معرفي نشي، نو دوی به پر هیڅ یوه کاري اجنډا بحث ونه کړي او د اعتراض په توګه به چوپتیا غوره کړي. د دې جرګې یو غړي ډاکټر کبیر رنجبر ازادۍ راډیو ته وویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې یو شمېر کسان د جمهور رئیس لخوا سرپرست وزیران ټاکل شوي چې د ده په خبره دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل دی. ډاکټر رنجبر د ولسی جرګې په کړې پرېکړه ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې دوی نور سرپرست وزیران نشي زغملی.
صلاحیتونه د مقننه قوې اوس اخیستل کېږي د اجرایه قوې لخوا. لمدې لپاره چې باید شنبې له ورځې نه هیڅ بل اجنډا ونه لرو او سکوت ولرو په جرګې کې او ولس د افغانستان په دې خبر شي چې اساسي قانون پښو لاندې کېږي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له اوس نه نږدې درې میاشتې مخکې د ولسمشر لخوا یو شمېر کاندید وزیران د ولسی جرګې لخوا رد شول او له هماغه وخته تر اوسه یوولس وزارتونه د سرپرستو وزیرانو لخوا اداره کیږي. د سیاسي چارو سیډونکو هم وایي چې جمهور رئیس باید ډیر مخکې ولسی جرګې ته پاتې وزیران معرفي کړي وای ترڅو ملي شورا له دوی څخه د کړو اجراتو ځواب غوښتي وای او په عین حال کې د مقننه قوې صلاحیتونو ته هم درناوی شوی وای. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی هم ورته نظر لري، خو وایي چې ولسمشر د جمهوریت ریاست پوتیرو انتخاباتو کې د خپل بریا لپاره له ځینو سیاسي ګوندونو او کړیو سره د ځینو وزارتونو ژمنې کړي چې اوس یې ورته په عملی ډګر کې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي.
کرزی صاحب یو مشکل لري، هغه اشخاص او افراد چې دته خلک معرفي کړي دي هغه د دې شرایطو واجدینو لرونکي نه دي، هغه د پارلمان د خواردیږي دی اوس بل فرمول وضع کولی نه شي او دې منجلاب نظام ایستلی نه شي، ځکه نه شي کولی چې خلک معرفي کړي ولسی جرګې ته.
ټاکل شوې ده د ملي شورا غړي د جوزای اخبرګولي په 15مه نیټه د یوې نیمې میاشتې لپاره د اوړي پر رخصتۍ ولاړ شي. د ولسی جرګې غړي وایي چې دوی باید د اوړي تر رخصتۍ مخکې د کابینې پاتې یولسو وزیرانو ته د باور یا عدم اعتماد رای ورکړي. افغان حکومتي چارواکو د ولسی جرګې د غړو د انتقادونو په ځواب کې په وار وار ویلي چې جمهور رئیس ولسی جرګې ته د کابینې د پاتې وزیرانو په معرفي کولو کې پت سامل نه دی کړی، بلکې په دې برخه کې د ولسمشر د کاري مصروفیتونو سره سره هڅه کیږي چې کارپوه او مسلکي کسان وزارتونو ته لار ومومي.
و موریدل چې ولسی جرګه پر دولت فشار راولي چې تر شنبې ورځې پورې باید نوې کابینه یولس وزیران دوی ته وروپیژني ترڅو دغه وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. خو ولسمشر کرزی وایي چې ولسی جرګه لا وخت لري څو دوی ته نوې وزیران وروپیژندل شي. ښاغلی کرزی د روانې اونۍ په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل
وزیران با وټاکل سي پارلمان اوس په عجله کې نه دی، دوی په خپلو کارو مصروف دي، نو پر وخت به انشاءالله تعالی وټاکو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسید ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوري د روانې خبرونه په اوږدو کې د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې د وسلوالو حملو په ترڅ کې د شاوخوا دیشو کسانو د وژنې په ارتباط درته ریپورت لرو. او همدارس دا به هم ووري چې په تایلند کې د سر کمیسو لاریون کوونکو پر ضد پوځي عملیات لا جریان لري. خو لمړی به کورنی ریپورتونه راوخلو. په هرات کې د ملي پیوستون د ملي ګوند په نوښت د ایران پر ضد لاریون وشو. په دې لاریون کې په ایران کې د بندي یا اعدام شویو کسانو د کورنیو د میرمنو په شمول د هرات مختلفو ولسوالیو سلګونه کسانو ګډون کړی و. اعتراض کوونکو د ایران د قونسلګرۍ دروازه په ډبرو ویشته او له افغان دولت څخه د بندیانو د قضیو د څیړنو او خپل هیواد ته د دوی د راستنولو غوښتنه کوله. په هرات کې د ایران پر ضد د نن ورځې د لاریون بهیر د ازادۍ راډیو خبریال شرف الدین ستنگزی له نږدې څارله او نور جزئیات به راووروي.
دغه لاریون کوونکي چې د مستوفیت څلولارې څخه په هرات ښار کې د ایران قونسلګری په لور تلو سره یې شعارونه ورکړي. د ګڼه ګډونوالو تر څنګ لسګونه د هغو کورنیو میرمنې راغلې وې چې په دا وروستیو کې په ایران کې خپلوان اعدام یا په اعدام محکوم شوي وو. د ایران حکومت باندې مرګ وای افغان دولت څخه غوښتل چې په هغه هیواد کې د څه د پاسه 15000 بندي افغانانو غم وخوري.
عبدالعزیز د سال مې بتایوات بندي یې یک نیم سال میشه مو په خواب از هغه کې زه می خوایم کې نه کیور بیار به پیش ما به پیش ما دغه هیڅ خواهش از هغه کې زه نه دارم. میرا بو مزدوری رفته بود کیور گرفتم
عدالت همیر میخواهیم که همی در حق ما همی تک ظلم کرده همی ظالم در حق ظلم کنه بیار من مسلمان ها که بکشه که بکشه اون من که زنده بیار بزر دست خواه اگ میکشه اگ زنده نمیکنه اگ شو رسکر میکنه هر رقم میکنه بکنه.
دغه میرمنې چې د اعدام شو زامن او انځورونه یې ځیګر باندې نیولي وه ادعه یې لرله چې ګواکې بې ګناه په ایران کې د مخدره توکو په تور سره په مرګ محکوم شوې. دوی له ادرسکن کوستان او غوریان ولسوالیو څخه راغلي وې. زیاته یې کړه هلکانو یې ایران کې مزدوري کوله نه د مخدره موادو کاروبار. په ایران کې د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتو کمیسیون د څه د پاسه 15000 افغان بندیانو د شتون خبر ورکړی ده. جرمونه یې تر ډېره برید مخدره مواد یاد شوي دي او په 3000 کسانو یې ویل کېږي د اعدام حکم هم شوی ده. له دغه منځه د 500 تنه په شاوخوا کې د اعدامېدلو خبره کېږي، مګر ایران افغان دولت د نهه کسه د اعدام خبر منلی. خو د اعدام شویو کسانو شمیر که هر څومره وي حکم افغانان قهرولي وایي بندیان هغه هیواد کې له هر ډول انساني حقونو محروم ساتل سوي دي.
کروال امیر محمد غوریم د ایران هر ورځ د مصر مملکت کې مداخله کوي. زموږ وطن تک تک کړی دغه ځوانان مو چې شهیدان شوی دي اعدام شوی دي ځوان کوکی کم کوي ځوانان دي. دوی نه په مواد مخدر مبتلا ده نه مواد مخدر انتقال کړی. دوی د کارګری په حساب راتللی دغه اوس 15 نفر مو زخمیان په کورو کې پراته دي. ایران ټکولې وهل ور کړی زخمیان کړی دي مشتری رالی جلې دي. زموږ خپل د جلالت ماب کړی تبلیغات غزالارو دا پیشنهاد لرو چې فوراً فوراً خپل ډیپلوماټیک سیاسي اقتصادي فرهنګي کلتوري هغه اړیکې چې ایران سره لري هغه بند کی هغه وټړي.
پې په هرات کې د پنځشنبه لاریون کوونکو د ګډونوالو شمیر هرات کې د امنیت چارو قمانداني ویان سمنوال نورخان نیکزاد ازادي راډیو سره په خبرو کې 200 تنه یاد کړل. د پولیسو کلک امنیت باندې سربیره بیا هم لاریون کوونکو وتوانېدل چې د ایران قونسلګری دروازه په ډبرو او نورو ککړو شیانو د اعتراض په توګه بولي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسې ازادي راډیو او ری قدرمن دوستانو په روانه خبرونه کې په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو د لړۍ اړوند یو تفصیلي ریپورت هم در اورو. سات دو بجې او پوره شل دقیقې دي. کورنی رپورټونه هم لرو او په روانه خبرونه کې مو د بهرنیو موضوعاتو په اړه هم د رپورټونو د اورولو ژمنه کړې ده. خو تر دې مخته حمید مومن د کابل شپ ورسپانو ته کتنه لري.
اراده د افغان کابینه د پاتو غړو د ورپېژندل لپاره د ولسی جرګې پرنی پریکړې ته په اشاره لیکلې چې ولسی جرګې یو ځل بیا ضربل اجل وټاکلو. ورسپانه وړاندې په دې اړه د ځینو وکیلانو نظرونه هم راغستې چې دا کار عملي نه بولي او وایي چې ولسمشر کرزی په پام کې لري چې تر راتلونکي ولسی جرګې پورې پاتې وزیران معرفي نه کړي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې بیا د سولې د ملي مشورتي جرګې په وړاندې شته ستونزې څېړلې او لیکلې تر هغو چې په دې برخه کې نړیوال ملاتړ او په تېره بیا د امریکا او برتانیې ملاتړ ترلاسه نه شي د دې جرګې جوړېدل امکان نه لري. که په ځینو هغو اوازو هم بحث شوی چې وایي د طالبانو مشر ملا عمر نیول شوی او لیکل شوی چې د دې اوازو له تودېدو سره جوخت دو جګپوړي امریکایي چارواکي اسلام آباد ته رسېدلی دي. هیواد بیا امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه په کابل کې د امریکا د سفیر نظر راغستې او لیکلی دی چې جنرال ایکن بیری د سفر رغنده مهم او ارزښتناک وباله. ورسپانه په خپله سر مقاله کې هم امریکا ته د ولسمشر کرسي په سفر او په ترلاسه شوي نړیوال ملاتړ بحث کړی او لیکلی چې له دې پاخه ملاتړ نه ګټه پورته کول د افغانانو ملي مسولیت دی. ورسپانه د خپل لومړي مغټ سلیک له ولسمشر کرسي سره د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو د وزیر لیدنې ته ځانګړی کړی چې پکې په افغانستان کې د سولې له ملي مشورتي جرګې نه ملاتړ شوی او په دې برخه کې د هر ډول همکاري ډاډ ورکړل شوی. افغانستان ټایمز بیا په خپله سر مقاله کې په کابل او بګرام کې د طالبانو حملو ته په اشاره لیکلی چې په را روان اوړي کې به د تاوتریخوالي سختې میاشتې په وړاندې وي. ورسپانه په دوام کې افغان دولت او نړیوالو ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې په تاوتریخوالي کې دغه اټکل شوی زیاتېدو ته په پام سره د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پراخې هڅې وکړي. ورسپانه په جلا څېړنیز مطلب کې په پاکستان باندې د امریکا فشارونو ته کتنه کړې او لیکلی چې دا کار ممکن سخت تروریستي غبرګونونه له ځانه سره ولري. ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې په افغانستان کې د سولې بهیر انځور کړی او پکې دا ښودل شوی چې ځینې مخالفین له دغه بهیر سره د یو ځای کېدو غوښتونکي دي. سرنوشت هم په پاکستان کې د ملا عمر د نیولو په اړه پورته شوی اوازې څېړلې او د ځینو کتونکو په حواله لیکلی چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې د بهیر کنټرول په خپل لاس کې واخلي او که ملا عمر یې په لاس کې وي نو په دې برخه کې ښه معامله کولی شي. ورسپانه په خپله سر مقاله کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د روسیې شخړې په اړه په ولسي جرګه کې د هزارګانو د وکیلانو په دریځ انتقاد کړی او لیکلی چې د دوی اعتراض د ملي ګټو په خلاف حرکت دی. ورسپانه د پامیر د هوایي لیکې د الوتکې پرېوتلو ته په اشاره د کابل پوهنتون د استاد په حواله لیکلی چې حکومت د په جدي توګه خصوصي هوایي شرکتونه وڅاري ځکه د ده په وینا طالبان خصوصي امنیتي کمپنۍ او هوایي شرکتونه په ناامنیو کې لاس لري سو خلک اړ کړي چې د حواله لارې سفر وکړي. اسلام وانیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرونو تبصرې خپره کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې بیا په کابل او بګرام کې د طالبانو روسیو حملو ته په اشاره لیکلی چې دا حملې ځواب ویلو ته اړتیا لري خو اسلام بیا د حملو ته په اشاره لیکلی چې په افغانستان کې موجوده امنیتي پلانونه بیا کتنې ته اړتیا لري.
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. نن د پنځشنبې ورځ ده او د ازادۍ په څپو کې د رنواج ازادۍ خبرونه د دوو ساعتونو لپاره یعنې له دریو تر پنځو بجو پورې خپرېږي. د خبرونې موضوع به وروسته درته اعلان کړو چې په کومې موضوع باندې بحث کیږي. خو اوس هم امنیتي رپورټونه راخلو. د خوست امنیتي مسؤلین وایي نن سهار د دې ولایت علي شیرو په سرحدي ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري په بېلابېلو بمي چاودنو کې د پولیسو اووه تنو افسرانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امیر بهیر په اړه له سیمې راپور لري.
دا جنوب ختیځ ولایتونو لپاره د پولیسو د ساحوي زون د قمندانۍ ویان تورن محمد عثمان وایي لومړۍ پیښه د پنځشنبې په سهار د خوست ښار په ختیځه برخه د مهدي خیلو په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د دې ولایت د الشیرو د سرحدي ولسوالۍ د امنیې قمندان د سوارلۍ په موټر پسې د سړک د غاړې او ځای پر ځای شوی ماین وچاودید. د ول په دې پیښه کې د پولیسو دوه سرتېري مړه او د ولسوالۍ د امنیې قمندان په ګډون دوه نور ټپیان شوي دي. د زیاته کړه ټپیان د درملنې لپاره نږدې روغتون ته لېږدول شوي او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی.
قمندان په درې نفر سربازان چې ورسره و په یو کوران موټر کې وختي و چې مرکز ته راسي په بلاره کې یو ماندر واس کې دغه من وچندې کې دغه قمندان دی امنی او یو بل سرباز ټپي دی. دوه نفر زموږ سربازان متاسفانه شهید شوی ده. عملیات هم په دغه سیمه کې جریان لري.
د معلوماتو له مخې د خوست د علیشېرو سرحدي ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ده یوه د دې ولایت له نسبتا ارامو سیمو څخه ګڼل کیږي، خو کله ناکله پکې په خاملارو او غرنیو درو کې د دولت د وسوالو مخالفینو له لوري د سرحدي امنیتي ځواکونو پر ګرځنده ګزمو باندې بمې چاودنې کیږي چې ځینې وختونه خو د مرژوبلو سره حملې وي. سربیره پر دې د همدې ورځې په سهار د یادې ولسوالۍ د بټۍ تڼۍ په سیمه کې په یوه ورته چاودنه کې د پولیسو یو افسر مړه او دوه سرتېري ټپیان شوي دي. په خوست کې د پولیسو د سرحدي لوا قمندان سمریار حضرت الدین د پیښې د پخلي تر څنګ ازادۍ راډیو ته وویل سرحدي ځواکونو د مینخه کوونکو په نیولو پسې جدي پلټنې پیل کړي، خو تر دا مهاله د پیښې عاملین په لاس نه دي ورغلي. په خوست کې د نامنۍ په لړ کې نن سهار د ائتلافي ځواکونو د قرارګاه په لور هم یو توغندی ویشتل شوی. د نوموړو ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسعود جاګلن پلاټ وایي ویشتل شوی توغندی د ائتلافي ځواکونو له قرارګاه څخه لرې پر یوه جومات باندې لګېدلی چې له امله یې چا ته ځاني زیان نه دی اړولی، خو د جومات د ودانۍ یوه برخه یې نړولې ده. طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو باندې د نننیو بمې چاودنو پړه په غاړه اخیستې او ادعا کوي چې په دې چاودنو کې د دوو قمندانانو په ګډون د پولیسو نه تنه سرتېري مړه او ټپیان شوي دي، خو امنیتي مسؤلین د طالبانو دا ایدیا بې بنسټه بولي.
په خوست کې مو د پولیسو پر افسرانو د وسلوالو د حملې په اړه واوریدل چې پولیسو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د ناتو یو مقام وایي بېسوادي، فساد او د روزل شویو افرادو د شمیر کموالی د افغان امنیتي ځواک پرمختګ له خنډ سره مخامخ کړی دی. ډګر جنرال ویلیام کارډویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤل دی وړاندیز کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید داسې شرایط رامنځته شي چې د افغان پولیسو په لیکو کې فساد له منځه لاړ شي او د سواد کچه پکې لوړه شي. د ناتو د دې مقام څرګندونې رویټرز خبري اژانس خبرې کړي دي چې لنډیزې احمد تکل اوروي.
ناتو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چاره په دې نیت ګړندۍ کړې ده چې په دې پوځ کې اصلاحات راولي، ځکه ډېر خلک په دې نظر دي چې افغان پولیس په عامو افغانانو کې ډېر ښه اعتبار نه لري. په لیکو کې مخدر مواد استعمالیږي، فساد پکې دی او اکثرا د یو بې کفایته ځواک په سترګه ورته کتل کیږي. ډګر جنرال ویلیام کالډویل چې د ناتو په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤل دی وایي د افغان پولیسو په لیکو کې په سلو کې اتیا بې سوادي، فساد او د روزل شویو افرادو کمی د دې ځواک د ودې په لاره کې لوی خنډونه دي. دا په داسې حال کې ده چې ناتو غواړي تر 2011 کال پورې د افغان پولیسو او ملي اردو د سرتېرو شمیر له 300 زرو واړوي. امریکا او متحدان یې په پام کې لري چې په راتلونکي میلادي کال کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړي، نو ځکه د افغان ځواکونو روزنه د ناتو د هغې ستراتیژۍ لپاره هم ډېر اهمیت لري چې غواړي د امنیتي چارو مسؤلیت بالاخره افغانانو ته وسپاري. خو امریکایي جنرال ویلیام کالډویل په دې اړه اندېښنه وښوده. وی ویل چې د افغان پولیسو مسلکي کول د یوې ورځې کار نه دی. د زیاته کړه دا په رښتیا سره یوه ستونزه ده، ځکه د پولیسو زیات شمیر افرادو ته چې په دې ځواک کې دنده سرته رسوي مسلکي روزنه نه ده ورکړل شوې. جنرال کالډویل چې د ایټالیا په مرکز روم کې خبریالانو ته وینا کوله وویل افغان پولیسو ته د بشري حقونو درس نه دی ورکړل شوی او دا نه دي ورته ویل شوي چې دوی د خلکو د خدمت لپاره دي. د زیاته کړه ناتو د پولیسو او ملي اردو د سرتېرو لپاره چې د لوستو کسانو شمیر یې په سلو کې شل دی د سواد د زده کړې کورسونه جوړ کړي دي. جنرال کالډویل همداراز یادونه وکړه چې د سواد د زده کړې په برخه کې د ناتو تمه ډېره زیاته نه ده او اوس مهال ټول تمرکز پر دې دی چې دوی ته یوازې ابتدایي سواد ور زده کړي، نه د 12 کال د یو فارغ په سویه. د ناتو د چارواکي وویل چې د پولیسو بې سوادۍ حتی په ډیرو ساده مواردو کې دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. د په دې برخه کې د مثالونو یادونه وکړه. ویل چې یو پولیس باید د اړتیا په وخت کې ځینې یادښتونه او د موټرو نمبر پلیټونه ولیکلی شي، باید له یو چا نه سند واخیستلی شي او نور د تورته کارونه وکړی شي. خو که سواد ونه لري نو د پولیسو د یو سرتېري یا افسر په توګه به د خپلې دندې په سرته رسولو کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شي. ډګر جنرال ویلیام کالډویل ومنله چې فساد د افغان پولیسو په لیکو کې تر ټولو لویه ستونزه ده. ناټو غواړي چې د لوړو معاشونو د ورکولو او په چارو کې د شفافیت له لارې دا ستونزه حل کړي. ښاغلی کالډویل وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې فساد یوه عمده ستونزه ده او ټول په دې خبره متفق دي. د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د مسؤل ډګر جنرال ویلیام کالډویل په وینا د دې ستونزې د حل لپاره باید داسې شرایط رامنځته شي چې افغان پولیس د فساد له عادته لاس واخلي.
www.azadiradio.com تاسې ازادي رادیو او قدرمنو دوستانو وړاندې مو وویل چې نن د ازادي په څپو کې خبرونه خبريږي، البته په مستقیم ډول او د دوو ساعتو لپاره د خبرونې کوربه مو استډیو ته رابللې. الکوزه صاحب راغله. الکوزه صاحب مننه که لطفا وایس چې د نن ورځې په پروګرام کې خبرونه کې په کومه موضوع بحث کیږي؟
تشکر صالح جان. د نن ورځې په خبرونه کې به د بحث موضوع د څرځاینو په سر د قومونو ترمنځ شخړې په دې ارتباط بحثیږي. په زمن کې به د ځمکو د غصب او نور مسلو په ارتباط هم خبري وشي.
ډیر زیاته مننه. قدرمن دوستان، د خبر وی چې د خبرونه نن له 3 تر 5 بجو پورې په مستقیم ډول خبريږي. همدا شیبه 2 بجو 10 دقیقې شوې. له فريده هوټ سيفي څخه د مهمو خبرونو لاندې زورو.
په هرات کې نن په سلګونو کسانو د ایران د حکومت پر ضد چې ځینې افغانان اعدام او په ځینو نورو باندې د اعدام حکم کړي مظاهره وکړه. چارواکی وایي په میدان وردګو ولایت کې 2 تنه د دولت مخالف کسان نیولې دي. د فراه ولایت ځایي چارواکو د حزب اسلامي د ادعا چې په یوې بمی چاودنې کې یو شمیر بهرني وژلي رد کړی ده. په اورزګان کې نن د پیوستون غږ په نامه یوې خصوصي خپلواکې راډیو په خبرونو پیل وکړ. پاکستان د انټرنیټ ډیره مشهوره وی پانا یوټیوب چې خلک پکې ویډیوګانې ګدي بلاک کړي. د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ترکیه له صدر اعظم سره په ټلیفون کې خبرې کړي دي. د امریکا ولسمشر ویلي چې سپینه ماڼۍ پر ایران د نوو بندیزونو د لګولو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د دریو هغو امریکایانو مندي چې له سمودي راهیسې په تهران کې بندیان دي ایران ته رسیدلي دي. او د تایلند مقاماتو د دې هیواد په پایتخت کې پر حکومت ضد مظاهره کوونکو تر پوزی برید وروسته په بنکاک او نورو درویشت ولایتونو کې د درې نورو شپو لپاره ګرځبندي تمدید کړ.
زمنګ غګله ازادي رادیو اوري. د نورستان ولایت په نورګرام او دواب ولسوالیو کې د ملي پیوستون د پروګرام د څلی رښتو پرختي شوراګانو لمړی پړاو پایته ورسید. دغه شوراګانو دو دیش بیلابیل پروژې تطبیق کړي چې په زرګونو خلک ترې ګټه اخلي. تفصیل زمنګ د سیمه ایز خبريال رحله انوري پرپور کې ووري.
په نورستان کې د ملي پیوستون د پروګرام مشر انجینر محمد عیسی وحدت په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نورګرام او دوا پولیسوالیو کې څه کم سل پراختی شوراګانې درلودي او 153 بیلابیل پروژې منظوري کړې وي چې د هغې څخه څه د پاسه سل تکمیل شوي او د نورو چارې روانې دي.
نورګرام او دوا پولیسوالیو کې مونږ یو نوی شوراګانې لرو، 153 پروژې چې دلته مونږ 102 پروژې تکمیل شوی دی. یو 15 پروژې زمونږ د کار لاندې دي. په دې پروژو کې اکثریت پیاده سړکونه دي، د برق وړې جرندې دي، کانالونه دي او د پایپ سکیم پروژې.
هغه ولې د شو شوراګان څخه سلی رښتوی خپل 2 پروژې په بریالیتوب سره بشپړې کړې دي.
او دا نن چې کوم غونډه جوړه شوی و، د زمونږ د نورګرام او د دواب د ولسوالیو د سلی رښتو شوراګانو د تسلیمۍ پروسه و چې د ای پی نا تسلیم شو پی ام یو دفتر، یعنی معنا دا چې د ان اس پی اوله مرحله تکمیل شو او دغه صدری شوراګانې د ان اس پی دریمې مرحلې ته داخل شوې. د دې نه بعد بل خیره سره دغه شوراګان ته نور بودجه ورکول کیږي او نورې پروژې به ان شاء الله جوړې.
محمد عیسی وحدت وای کڅ هم چې په نورستان کې امنیتی حالات د ډاډ وړ نه دی، خو د کامدیش ولسوالۍ څخه پرته دوی کومي امنیتی ستونزې سره نه دی مخامخ شوي او څه موده وړاندې د کامدیش سپینګیرو او دینی عالمانو هم ورڅخه وغوښتل چې باید په نوموړي ولسوالۍ کې خپل کارونه پیل کړي او ورته د هر راز مرستې ډاډ ورکړي دي. د نورستان اوسیدونکو هم د ملي پیوستون لکارونو خوختي.
ملي پیوستون په پروګرام کې موږ یو برخ بشپړه کړې ده، پوره تقریبا 200 کورنۍ د برق رسیدلې دي. ډېر خوشاله یو، موږ اوس په تورتنګ کې ناست یو، موږ بالکل وړاندې په شان د پل په دغه کې ناست یو، اوس برق پوره جوړ شوی ده، خلک هم خوشحاله ده، ماشومان هم حیران ده، زنان هم حیران شوی ده دا برق څنګه جوړ شو.
زما نوم ادم ګل دی، د ننګرهار د کلي اوسیدونکی. موږ د ملي پیوستون کومه مسؤلین چې دي، کوم اندازه کار چې کوم مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، د مغې په اندازه باندې پیاله هغه سربنده نیولی، تر یو قسمه ده پوره جوړ ده، او یو قسمت یې
د یادونې وړ ده چې نورستان د هیواد په ختیځ کې لرې پروت غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې اوسیدونکي یې د ژوند له ډېرو اسانتیاو څخه بې برخې دي. داسې هم ویل کېږي چې په نوموړي ولایت کې د افغان دولت په پرتله طالب جنګیالي ډېر فعال دي، او څه موده وړاندې طالبانو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دوی مشرانو پریکړه کړې چې د ملي پیوستون، روغتیا او د ښوونځیو د چارو پر وړاندې به نه خنډ کېږي.
د نورستان په دوو ولسوالیو کې مو د شاوخوا دو دیرشو بیلابیلو پروژو د تطبیقېدو په اړه رپورټ واوري چې په زرهاو کسان ترې برخمن شوي دي. بلور ته بیا د ننګرهار ولایت په پچیر اګم ولسوالۍ کې د ځنګلونو د ویجاړولو او خرابولو په اړه رپورټ لرو. د دې ولایت پچیر اګم ولسوالۍ پر ځنګلونو لکه د پخوا په څیر چور او تالان روان دی. د سیمې شاهدان وای هر شپه د چارواکو په خوخه او مشوره لرګي پښتونخوا او جلال آباد په غیر قانوني لارو وړل کیږي، او د قاچاقړونکو په ګډون پکې چارواکو هم پکې ځانونه ماړه کړل. دا موضوع په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال داوود وفا په یو راپور کې څرګنده ده.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي د پچیرو اګام په سیمو کې د سپین غره پر ځنګلونو تالان ګډ دی.
زما نوم خانوالی او د پچیر اګام ولسوالۍ اوسیدونکي. دلته موږ ګورو ارش په زیات تعداد کې ګاډي زی راسي او لرګي وړي، او د خلک چې وایي چې لرګي بندې داسې اوازې دي، او مطلب لرګي روان دي ډېر زیات، حکومت هیڅ مخه نه دی نیولې.
زما نوم پیروز خان دی، د اګام ولسوالۍ اوسیدونکی یم. داسې خلک وایي چې دا لرګي بندې داسې دروغ دي، تاسو راشئ وګورئ یار، شپه د شپې 12 بجو نه خواته لس 12 ګاډي لرګي راځي، دا چارواکي پکې خپل شریک دي. هر ولسوال هر قومندان چې راشي یو میاشت دوه میاشتې پس بیا ځانته بلډنګ جوړ کړی، مطلب همدا چې دوی مور سره شریک دي، دوی پخپله راوړي. هر شپه تاسو کولی شئ چې وګورئ.
خو یو تن سوداګر سید عالم وایي خلک مجبور دي چې ځنګلونه ووهي.
حکومت وایي چې نه ولکې، خو پغلا ولکېږي او پغلا بېرته راځي نو
هلته د هغېزي خلک پولیس او امنیتي خلک دی لرګو په راوړلو څه نه وایي.
نو که ووایم د هغوی ورسره لارې ورسره خبرې پیسې اخلي د ورځې به څومره لرګي جلال آباد ته راکته کېږي؟ دوه زره فوټه، زر فوټه، یو نیم زر فوټه داسې راځي.
ځینې بیا وایي چې پاکستان ته هم ځي پخلا.
پاکستان ته ځي خو هغه لار باندې ځي،
ډېره برخه یې پاکستان ته ځي که دلته راځي.
پاکستان ته ځي هغه خلک همدغه وچو تیګو کې پراته دي، همدې غره لا نو بله هېڅ هیله او اسره نه لري غیر د دې غره د هغه نه، که نه چې هغوی دا ونه وایي نو بله لارې نشته. دی
د پچیرو اګام ولسوال حاجي همیشه ګل وایي د دوی له هڅو سره سره په پټه ځنګل وال کېږي.
کومه لار چې دا په ولسوالۍ باندې ده، دا موږ بند کړی او د بچیر د لري هغه اولی ارزانه او د لري دا چې ارزانه زموږ ډېر بیرته دی، د دیبالا سره سرحد لري، هغه لري ته خوشی دي، ځنې ځنې کچلو لري، نو دغه لري خامخا خلک هغه چې دغه منځدي کوزونه لري سرحد دی، زه شپې مخه نه شنو وایي چې مونږ د درې خلک پراتی هغه د درونو پاس غرو باندې کچلو باندې کې باسي او زموږ نه بیرته درومي. نو ما په ټول ما ټینګار کوي، بلکې دا چې د اسلامي نگانه ما سره قسم هم پر کړی سلام علي ته چې دا مونږ په پیښو نه پریدو. نو مونږ هم دغه دغه چې مسلمانانو په قسم به د یقین وکړه او دغه د شپې موږ ته معلومات شو خلک خامخا اطلاع راکوي چې هغه جمال ارجمال خو سرحدیان نن هم راغوښتي وو او د ولی ته کومندان دی، هغه اوس موږ بند کړي دي شپې شپ کچلو مې اورینو هغه ځان دغه و خود موږ د دې مخه نه شنو شپې کچلو شپې دار موړی او غاری کنټو مخه مشکل دی، موږ پولیس او هغه نه چې دار کنټو مخه ونی تاسو
د پچیرو هغه مول سوال یاړو اند سیمې زو مشرانو د ځنګلونو د مخنیوي لپاره سوزل قامیزي پریکړې کړي خو تطبیق شوی نه دي. د سلیمان خېلو د قوم مشر ملک شیرزه وای دوی لږ وخت وړاندې همداسې یو پریکړه کړې، خدا چې داسې پریکړه ولې نه تطبیقیږي؟ ملک شیرزه یې پاړه وای
هغه بیا په څوک د منځ کې ولسوالۍ حکومت پورې اړه لري چې حکومت په دې باندې دباو واچي او خلک دې تشویق کړي چې تاسو موږ سلیقه نه کړئ، موږ مجبور یو بیا او حکومت په دې کې څه څه موږ نه بیا خپل پاتې دی
او داسې نور سیمو کې خلک ځنګل وای او په دې لارو وړي او لارو کې چې پولیسو پوسټې پیسې علي دا صحیح ده.
یو خامخا لارګه ده شاده چې په غلا باندې ولې خامخا په پیسې ورګي په کارمنه نه څوک پریږدي او کپټي چګرونو دې خبره شک نه سي پیسې ورګي او پیسې
پغمنی وو
خود ننګرهار د والی وایند احمد زی عبدلزی وای زنګلون نه وال کیږي او په دې اړه چارواکی لاس په کار شوی دی
ننګرهار کې د سوشل سوال او ټول ول سوال صاحبانو ته والی صاحب د نور سپارښتنه ترڅنګ د طبي زنګلونو د وحلو د مخټو برخه کې چې دیس سپارښتنه کړې دي او په مقرر ډول ورته کړې او دارنګا هغه ول سوال کې چې طبي زنګلونه موجود دي ور سوالان ته هدایت شوه ده چې د ولسمو سره غونډو کې د پدې برخه کې ولسم همکاري وغواړي او هغه خلک چې په غیر قانوني شکل سره دغه زنګلونه وهي هغه ونیسي او د قانون منګول ته وسپاري تر دې وخته پورې د ولسوالۍ ولسوال صاحبان او د امنیت قمندان صاحبان په دې برخه کې ښي لاس سره اورین لري هغه څوک چې په دې برخه کې په غیر قانوني ډول سره لاس لاره هغې نیولي دي او اوس هم په دې کوښښ کې دي او د ولایت مقام لخوا نه او د شخصي والي صاحب لخوا نه ورته په هره غونډه کې د نورو سپارښتنو ترڅنګ دا جدي سپارښتنه ده چې باید
هو د ننګرهار ولایت خلک د چارواکو دا خبرې چې ځنګلونه په پټه وال کیږي نه مني وای چارواکو تر پرونه ځنګل وهل ردول خو دا موضوع نن سبا دومره رسوا شوی چې په خپل سیمه ییز چارواکي هم نه ردوي ځکه چې دوی پکې بډې خوري خو چارواکي دا خبرې معمولا ردوي
راپور زمور قضاوت ستاسو
تصید ازادي رادیو خبرونه اوري دو بجه او پوره څلويخت دقیقې دي په روانه خبرونه کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په وسلوالو حملو کې د شاوخوا دیشو کسانو د وژل کېدو حال درکو خو د خبرونه په پیل کې مو وویل چې نن په هرات کې په سلګونو کسانو د ایران په ایران کې د بندیا اعدام شویو کسانو د کورنیو د غړیو په شمول د ایران د قونسلګری مخ ته مظاهره وکړه او شعارونه ورکول په همدې اړه یو تفصیلي رپورت اوسوري په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو او له افغانانو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند په وړاندې د افغانستان په مختلفو ښارونو کې ورسته یو لاریونونو د ایران چارواکي یو څه په غوسه کړی دي ولکه تر اوسه شاوخوا او یا افغان بندیان په ایران کې اعدام شوي او د لړۍ لا هم روانه ده په دې هیواد کې د راپورونو له مخې شاوخوا 3000 افغانان په اعدام محکوم شوي دي خو ایراني چارواکو تر اوسه د اعدام شوي یو دقیق شمیر نه دی خوده او یوازې د څو لږو تنو د اعدام خبره کوي ایرانی ډیپلوماټان وای د لاریونونه د ځنو هغو بهرنیو کړیو لخوا تنظیم شوي چې نه غواړي دواړه ګاونډي هیوادونه خپل ترمنځ ښې اړیکې ولري خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې څومره وړاندې په دې اړه ولسی جرګې ته اظهار شوی و د ایران لوري له نه همکاري سر وټکاوه او ویل چې ایراني چارواکي حتی د هغو کسانو نومونه چې اعدام شوي هم دي نه ورکوي او نه هم ورته اجازه ورکوي چې د محکوم شویو افغانانو دوسیې وڅېړي په دې اړه نوریاس نوري یو تفصیلي راپور برابر کړی چې پکې د جنګ او سولې د انسټیټیوټ له یو راپور هم استفاده شوې دا رپورت په وور
پارلمان از شورای علما از همه خواهش و تقاضای ما اینه
داده یو شمیر هغو کسانو آوازونه دي چې څه موده وړاندې د هرات له سرحدي ولسوالیو څخه د هرات ښار د برامان په لوی جومات کې راټول شوي وو او په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو او له بندي افغانانو سره د ایراني چارواکو د بد چلند په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو په وړاندې اعتراض یوازې په هرات پورې نه رالنډیږي بلکې د دغو اعتراضي مظاهرو لمن د افغانستان لور لور ته غځېدلې ده دغو مظاهرو د کابل او تهران ترمنځ پر اړیکو هم سیوری غوړولی دی او د ایراني چارواکو قهر یې راپارولی دی د جنگ او سولې نړیوال انسټیټیوټ په دې اړه په یو مطلب کې لیکي په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو په وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې روانه میاشت په کابل کې د ایران د سفارت په مخ کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې مظاهره چیانو د ایران ضد شعارونو ترڅنګ د ایراني مشرانو عکسونه وسوځول او له امنیتي ځواکونو سره یې اخ و ډب رامنځته شو تهران تر اوسه د اعدام شوو افغانانو او هم په اعدام د محکوم شوو افغان بندیانو د شمیر له اعلانولو ډډه کړې ده خو ویل کیږي چې په دې هیواد کې د 3000 په شاوخوا کې افغان بندیان په اعدام محکوم شوي او تر اوسه په څه باندې اویاوې اعدام تطبیق شوی دی د جنگ او سولې انسټیټیوټ وایي ایراني چارواکو په افغانستان کې د اعدامونو د شمیر د ادعاو او په دې هیواد کې د ایران ضد مظاهرو په خاطر افغان ډیپلوماټانو ته خپل اعتراض څرګند کړی دی
ویل شوی چې په ایران کې څه باندې 15,000 افغانان بندیان دي چې ډېرې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي او د اعدام په شمول د بند سزاوې ورکړل شوي دي. د معصومې په نامه یوه 55 کلنه مور چې زوی په ایران کې اعدام شوی او د جسد د ترلاسه کولو لپاره هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې، هم د هغو کسانو په ډله کې وه چې روانه میاشت د هرات په برامان جومات کې راټول شوي وو او د ایراني چارواکو په وړاندې د اعتراض غږونه اوچت کړل. د دغه مظاهره په محل په هرات کې د ازادي راډیو خبریال هم هلته و چې راپور یې ورکړي. د هرات په برامان جماعت کې د مظاهرو په اړه د جنگ او سولې انسټیټیوټ خبریال ضیا احمد هم د میرمن معصومې خبرې راخیستې چې د ده په وینا په ژړغوني غږ یې د خپل زوی د اعدام خبره کوله او افغانستان ته یې د هغه د مړي د لیږدولو لپاره د مرستې غوښتنه کوله. میرمن معصومې وویل ورنو زوی مې لس ورځې وړاندې په ایران کې اعدام شو، هغه هیڅ ګناه نه وکړې. ایراني چارواکي حتی اوس مړی هم نه راکوي. دوی زما زوی اعدام کړ او اوس رانه ډېرې پیسې غواړي چې مړی راوسپاري. زه نه پوهېږم څه وکم، د خدای په لحاظ راسره مرسته وکړئ. میرمن معصومې د جنگ او سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې زوی جواد احمد نومېده لس میاشتې وړاندې په هرات کې بیکاره شوی وو او په قاچاقي ډول ایران ته د کار موندلو په لټه تللی و. له زوی یې تر تېرې میاشتې خبر نه درلود. هغه د ایران له تربت جام زندان څخه ټلیفون کړی و او ډېرې شړل. راته ویلې چې د مخدره موادو د قاچاق په تور چې دی هېڅ ترې خبر نه دی محکوم شوی او په لسو ورځو کې به اعدام شي. د جنگ او سولې انسټیټیوټ وړاندې لیکي میرمن معصومې چې ډېره دردېدلې وه ایرانیانو ته د قاتلانو خطاب وکړ، زیاته کړه چې دوی د افغانانو تر ټولو بد دښمنان دي. دوی له بیدینو هم تېره کړې ده. مشر زوی ایران ته تللی و چې د خپل ورور مړی له ځان سره راوړي، خو ایراني چارواکو ترې $3,400 غوښتي وو چې مړی یې ورکړي. په ایران کې د افغانستان شرزدافر سعید معصوم بدخش جنگ او سولې انسټیټیوټ ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په تهران کې د افغانستان سفارت په دې هیواد کې د افغان بندیانو د اعدامونو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. هغه وویل د اعدام شو شمیر ښایي له لسو تنو وانه وړي، خو په هرات کې امنیتي چارواکي وایي چې د اعدام شو ارقام له دې ډېر لوړ دي. په اسلام قلعه کې د افغانستان د سرحدي پولیسو یو چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط د جنگ او سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې په تېرو دو اونیو کې د 40 تنو تابوتونه له ایرانه هرات ته لیږدول شوي چې 15 د ناروغیو له کبله مړه شوي وو او نور 15 اعدام شوي وو. د چارواکي وویل مرکزي حکومت ورته امر کړی دی چې خبري رسنیو ته به د افغان بندیانو د اعدامونو د شمیر په اړه څه نه وایي. افغان چارواکو د اعدامونو په اړه تر ډیره وخته چپتیا غوره کړې وه، خو په وروستیو کې د خلکو د پراخو اعتراضونو او دې مسلې ته په ولسي جرګه کې د زیات پام اوښتو په نتیجه کې دې ته مجبوره کړی شول چې دغه چپتیا ماته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول چې په دې اړه تېره اونۍ د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته احضار شوی و، څو د ملت استازو ته د افغان بندیانو د اعدام مسله روښانه او هم د خپل وزارت د کړو اقداماتو په باب معلومات ورکړي، په ایران کې د نهو افغان بندیانو د اعدام خبره وکړه او وی ویل ایرانی لوري ورته ویلي چې 9 تنه افغانان اعدام شوي دي، خو د ده په وینا دوی ته دغه شمېره د منلو وړ نه ده. خاغلی رسول هم وکیلانو ته د ایرانی چارواکو له نه همکاری سر وټکاو وی ویل چې په تهران کې د دوی سفارت څو وارې له ایرانی چارواکو غوښتي دي چې دوی ته د افغان بندیانو د محکمې د بهیر د څارلو اجازه ورکړي، خو د په وینا په تاسف سره چې ایران دا غوښتنه رد کړې ده.
از مقامات جمهوری اسلامی ایران گلمند و متاسفه که با وجود درخواستهای مکرر را به وقفه همکاری لازم را در زمینه فراهمی خدمات کنسولی
برای ایرانی چارواکو گلمن او خواشینی و چه زمونږ د مسلسل او پرته لزند غوښتنو سره سره افغان زندانیانو ته د کنسولی خدماتو در رسولو په برخه کې لازم مرستي و نه کړي او د محکمو په بهیر کې هم دوی ته برخه ور نه کړه. مونږ گلمن یو چې د نړیوالو اصول سره سم ایرانی مقامات په دې حق له مونږ سره راستي وکړي.
د ولسی جرګې یو غړي نذیر احمد حنیفی د جنگ او سولې انسټیټیوټ ته وویل د ولسی جرګې یو هیئت 2 میاشتې مخکې ایران ته تللی و څو د دې هیواد په بندیخانو کې د مخدره موادو په تور د افغان بندیانو مسله له نږدې وڅېړي. هغه وویل دې هیئت ته له څېړنو وروسته معلومه شوه چې 3,000 افغانان د مخدره موادو په تور محاکمه شوي او د اعدام انتظار باسي. خغلی حنیفی وویل د هغو راټول شوو معلوماتو له مخې چې په ایران کې له میشتو افغانانو څخه ترلاسه کړي، د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې شاوخوا 70 تنه افغان ځوانان اعدام شوي دي. د 40 مړي د اسلام قلعه او نیمروز له پولو افغانستان ته انتقال شوي دي. د هرات په برامان جماعت کې د ایران ضد مظاهرو یو برخوال هم په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازی خغلی حنیفی و. هغه په دې اړه د ازادۍ رادیو خبریال ته وویل:
ما چیزی که برای ما گفتن در یک روز 50 واحد
چه چی ما تویل شیوی و پلا چلور پندوستان بیا چلور و روستای پلا شپکتن اعدام شوه چه پا دغه دول ده اعدام شیو افغانان شمیر پا ایران که اویاتانو ترسیگی زینی ایران که خورو تا کورونا یو سپارل او زینوری افغانستان تا راولل شوه
د جنگ او سولې د نړیوال انسټیټیوټ په وینا په افغانستان کې مشت ایرانی ډیپلوماټان د اعدام شو افغانانو د ارقامو په اړه معلومات ورکولو ډډه کوي. یو ایرانی ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ښودل شوی د جنگ او سولې انسټیټیوټ خبریال ته وویل موږ ته په دې اړه چې څومره افغانان اعدام شوي او دوی ته د کومو جرمونو په اساس د اعدام سزا ورکړل شوې دي تر اوسه دقیق معلومات نه دي رسیدلي. خو د ایران پرس دولتي تلویزیون د مای په اتمه نیټه په کابل کې د ایران د سفیر فدا حسین مالکی له قوله خبر ورکړل چې وایي دغه مظاهره د هغو تنظیم شوو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د دواړو ګاونډیو هیوادونو د تاریخي اړیکو زیانمنول دي. د ایران سفیر هم د اعدامونو دقیق شمیر په ګوته نه کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه مظاهرو په عکس العمل کې چې په ډیرو کې د ایراني مشرانو عکسونه هم وسوځول شول په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړی و چې په خبری رسنیو کې په ایران کې د اعدام شوو افغانانو د شمیر او دغه مظاهرو په وړاندې ورته خپل احتجاج وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ایران د سفارت شارز ظافر هم څه موده وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و تر څو په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام او له افغانانو سره د ایراني چارواکو د بد چلند په اړه توضیحات ورکړي. که د ایران سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو خبره کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د ایراني لوري د نه همکارۍ خبره کوي. زلمی رسول چې د تېرې شنبې په ورځ د ولسي جرګې غونډې ته احضار شوی و په ډاګه وویل چې ایراني لوري د بهرنیو چارو وزارت ته نه د بندیانو د نومونو لست او نه د هغوی د نورو مشخصاتو په اړه معلومات ورکوي. ښاغلی رسول د ولسي جرګې د یو غړي له سختې پوښتنې سره مخامخ شو. هغه ته یې وویل که زموږ سفارت او قونسلګرۍ نشي کولی په یوه میاشت کې حتی د اعدام شوو افغانانو نومونه ترلاسه کړي نو دا سفارت به څنګه د افغانستان ملي ګټې خوندي کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ قدرمنو دوستانو. نن د ازادۍ په څپو کې د امواج ازادۍ په مستقیم ډول خبريږي او ریدلې مهیروي د نن ورځې په خبرونه کې د قومي شخړو په اړه او همدارس د زمکو په سر او همدارس د غصب شویو مزکو په حق له باسکی همدارس د تایلند د روسي امنیتي وزیر په اړه هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. خو لومړی له سیمې د پاکستان په سر صنعتي ښار کراچۍ کې په وسلوالو حملو کې 13 کسان وژل شوي چې ډیری یې پښتانه دي. په دغه ښار کې د وژنې له تیرو څو دوو ورځو راهیسې دوام لري. د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې اوس هم حالات ترینګلي دي. د پښتنو یو ملت پاله ګوند عوامي نېشنل ګوند د دغه وژنو پړه پر متحده قومي مومنټ ګوند اچوي خو هغوی دا ادعا نه مني. په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمي راکوي.
د کراچۍ ښار په بیلابیلو سیمو کې د تیرې ورځې راهیسې شروع شوي هدفي وژنو کې د وژل شوو تنانو شمیر شپږ کسانو ته رسیدلی دی. د ښار په قصبه کالونۍ، لانډي ټاون، اورنګي ټاون او سوراب ګوټ په سیمو کې بازارونه په ټپه تړل شوي دي او د ښار ټول سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې بندې دي. په ښار کې ویره خوره ده او په سړکونو ټریفیک کم تر سترګو کیږي. د متاثره سیمو خلکو مشال رډیو سره په خبرو کې وویل
هغه جنازه ده هغه جنازې د وژنې دلته په علاقه کې ډېر زیات پوپ دی. چونکې په قصبه کالنۍ کې بیا وختي وختي سره فایرنګونه وو، مختلف آوازونه د ګولو د مشینونو د تماچو راتلل یا د شپې دا سلسله نور هم سیوا شوه. بېګار ډېرې بېګار څه کې خوب خلکو نه دی کړی. په خصوصي توګه ماشومان هم ډېر ویرېدل، ډېر انتهایي د یرې او د خطرې حالات وو. د هغې سره سره پکې داسې ده چې کوم بې خبره خلک په لارو را روان وو یا د خپلو بنګونه د چارون نه را روان وو. هغې پکې هم ډېر کسان چې دی هغه لګېدلي وي او څه زخمیان هم دي. سحر چې دی هم لږ یو کس په لاره کې پس داسې مل پروت و، په ملا لګېدی وو. خلک پکې راټول شو چې ګوې لکه یا د شپې را روان وو لګېدی وو یا په سهار وختي لګېدلی وو. خو انتهایي لکه حالات دلته چې دی یری دي، د خطرې دي، ځکه چې دلته کې دا هم کتی شي چې دلته کې دا پښتانه او بیا لکه مهاجر دارنګ ول ورکول کېږي. نه دا زموږ پټی دی، بالکل یو طرف ته پښتانه دي، بل طرف ته چې مهاجر دي.
دا عوامي نېشنل ګوند د ویان په خبره په وجل شو کسانو کې 8 کسان د دوی د ګوند غړي دي.
تقریبا د اوسو بي ان پي چې د خپل برقرار دي کنه
دا تقریبا
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مطبوعاتي مرکز د اعلامیې تر مخه د تېرې ورځې راهسې شروع شوو هدفي وجنو کې د دوی د پارټۍ 15 کارکنان په نښه کړی شوي دي. په دې اړه د پښتونخوا میپ ویان عبدالعلي غورغوشتي وویل د دین علاوه د خار په بیلابیلو برخو کې 15 د سورلو بسونه هم د نامعلومه خلکو لخوا سوځول شوي دي. د یادونې وړ ده چې په خار کې د امن راوستو د پاره سند حکومت یو غونډه رابللې ده او نیم پوځي دستو یا رینجرو ته خصوصي واک ورکړی دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
په کراچۍ کې مو د وسلوالو حملو په اړه واورېدل چې ویل کېږي 13 کسان پکې وژل شوي او ډیری پښتانه دي. د پاکستان په امنیتي وزیر وغږېدو اوس هم د تایلند پر امنیتي وزیر درته وایو. راپورونه وایي چې د تایلند په مرکز بنکا کې نن هم پوځ د سرو کمیسو مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ. په عین حال کې د مظاهره کوونکو اتو مشرانو ځانونه امنیتي ځواکونو ته سپارلي او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې خپل اعتراض ختم کړي او په سوله ییزه توګه کورونو ته ستنه شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ د تایلند د وروستیو شخړو په اړه راپور خپور کړی. رضوان مراد اوري.
د تایلند حکومت د پنځشنبه په ورځ ویل د پایتخت بنکاک په اکثره سیمو کې د سرو کمیسو مظاهره چانو اعتراضونه او پاتون ځپل شوي دي او امنیتي ځواکونه د مظاهره کوونکو د محدود مقاومت په پای ته رسولو بوخت دي. خو په پایتخت بنکاک کې بیا د حکومت ضد سرو کمیسو مظاهره چانو د پنځشنبه په ورځ هم خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ او ګڼ شمېر دولتي او غیر دولتي ودانیو ته اور واچو. دا په داسې حال کې ده چې د مظاهره کوونکو مشرانو له خپلو پلویانو غوښتي چې په سوله ییزه توګه خواره واره او بیرته کورونو ته ستانه شي. مظاهره چانو په بنکاک کې ستر سوداګریز مرکز، د تلویزیون یو سټیشن، د اسهامو د تبادلې مرکز، سینما او بانکونه وسوځول. راپورونه وایي چې د تایلند حکومت د بنکاک په شمول د هیواد په شاوخوا څلیرشتو سیمو کې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګولی دی. په تایلند کې د روانو شخړو له امله لسګونه کسان هغه مهال ووژل شول چې امنیتي ځواکونو د بنکاک په مرکزي برخه کې د ټانکونو په ملاتړ د مظاهره چانو په سیمه حمله پیل کړه. د حکومت وان پانیتان وتنایا ګورن ویل چې د سرو کمیسو مظاهره چانو پر ضد د پاوس حمله بریالی و.
د بنکاک او شاوخوا سیمو او په خاصه توګه د لومپینی پارک د کنټرول او تامینولو لپاره زموږ عملیات کامیاب و. امنیتي ځواکونه اوس توانېدلي چې د لومپی پارک شاوخوا سیمه هم په خپل کنټرول کې راولي.
تر اوسه پورې د سرو کمیسو مظاهره چیانو اتو مشرانو ځانونه امنیتي ځواکونو ته سپارلي او له خپلویانو یې غوښتي چې د بنکاک د مرکزي برخې محاصره چې له څو اونیو را په دې خوا پیل شوې وه پای ته ورسوي. د مظاهره کوونکو یو مشر وویل له دې نه مخکې چې نور کسان هم ووژل شي هغه غواړي چې دا شخړه نور پای ته ورسیږي. د مظاهره چیانو یو بل مشر وویل د زور زیاتي له لارې نشو کولای چې په تایلند کې ډیموکراسي رامنځته کړو. خو په عین حال کې بیا د تایلند د پوځ ویان په خپلو څرګندونو کې د مظاهره کوونکو مشران تروریستان بللی دي. سرو کمیسو مظاهره چانو د مارچ په نیمایي کې خپله مظاهره پیل کړه، د بنکاک مرکزی برخه محاصره کړه او د صدر اعظم د استعفا او د پارلمان د منحل کېدو غوښتنه پورته کړه. مظاهره کوونکي چې اکثره د پخواني صدر اعظم تاکسین شینواترا پلویان دي ادعا کوي چې اوسنی حکومت په غیر قانوني توګه واک ته رسیدلی دی.
زمونږ کله ازادي راډیو او قدرمنو دوستانو اوس هم تاسو ته بلنه درکوم چې د شفیق مرید په خکه وسندره وو.
शत दे कतले नजर वे चल मनल रे तले नजर वे
आ
هم یادی زوالانم ته هم غلی وی ولارا هم یادی زوالانم ته هم غلی وی ولارا نماتا تام خخوال نتاماتا ویل مجارا تا دی اوخ کے پتا ولی زنا دوی شات شات دی قتل زنا ندروی تا دی اوخ کے پتا ولی زنا دوی شات شات دی قتل زنا ندروی ستاپ رنگ کے بنا نوا ستاپ سنی کسل دے وے ستاپ رنگ کے بنا نوا ستاپ سنی کسل دے وے و باران کے لمدش وے یخوہلے تو تک دے وے لکا پانا رپے دلے رنا روے
هیله من یم چې د شفیق مرید په غږ سندرمو خوښ شوی وی.